السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د جنوري 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې د پولیو مهم او له دې سره سره یو شمېر نور راپورونه هم لرو اوریدل کې مهیروي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. ویان زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
سرټر کې امریکایي ولسمشر ټرمپ د کام لپاره یو ویډیو پیغام خپور کړی چې په کې هغه د تیرې شنبې پر ورځ د کانګرس پر ودانۍ تشدد غندلې دی. د تعلیم لپاره د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د ښځینه زده کوونکو د جنسي زورونو د مخنیوي په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هېوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. او سم د خبرونو تفصیل. امریکایي ولسمشر ټرمپ د کام لپاره یو ویډیو پیغام خپور کړی چې پکې هغه د تیرې شنبې پر ورځ د کانګرس پر ودانۍ حسوي تشدد غندلې. خو نوموړي د ځان پر ضد د ورځې په پیل کې د هغې رایې اچونې ذکر ونه کړ چې د ده د مؤاخذې لپاره ورکول شوې. ټرمپ د جنوري پر 14 نیټه دا ویډیو پیغام داسې وخت خپور کړ چې هغه مهال د جرګې مشرې نانسي پلوسي د استازو جرګې تر رایې اچونې وروسته د مؤاخذې پر هغه سند لاسلیک وکړ چې پکې پر ولسمشر ټرمپ د بغاوت پارولو تور پورې شوی. د جرګې 212 غړو د مؤاخذې په حق او 190 په مخالفت کې رائے ورکړي. د مؤاخذې چې ورته د ریپبلیکن ګوند له سغړو ملاتړ هم ترلاسه وو، ټرمپ د امریکا د تاریخ هغه یوازینی ولسمشر وګرځولی چې دوه ځله مؤاخذه شوی. ټرمپ اول وار په 2019 کال کې د یوکران په معاملې کې مؤاخذه شوی وو، خو سینټ په 2020 کال کې د رایو په اچولو سره هغه بې ګناه وګرځولی. دا مؤاخذه په پریکړه کې د ټرمپ د هغه بیانبازی او غلطو خبرو ذکر سوی چې نوموړي د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا په اړه کړی وي. په دې کې د جنوري د شپږمې تر برید وړاندې د هغه خبرې هم شامل دي چې په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي ول. ټرمپ په سختۍ سره تشدد وغندلې او ویل چې دا د هر هغه څه ضد دي چې دوی ورباندې باور لري او یا چې دوی تحریک د څه لپاره دی. خو ټرمپ د مؤاخذې یا پر هغه د هجوم د بلوه کولو د تور په اړه هیڅ ونه ویل. البته پر امریکایانو غږ وکړ چې اوس مهال پر جذباتو قابو موندي. د تعلیم لپاره د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د ښځینه زده کوونکو د جنسي زورونو د مخنیوي په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. دا منظوري د جنوري په 14 په اسلام آباد کې د کمیټې په غونډه کې ورکړل شوه. د کمیټې یو غړي بهرمن تنګي مشال ریډیو ټول په قانوني مسوده کې د انجنونو د ضرورولو د پیښو د تحقیقاتو طریقې کار او ککړو کسانو ته د سزاګان ورکولو ذکر شوی. نو مړیزات کړی چې په مسوده کې وایي چې کفر چا جنسي ضرورونی ثابت شوی نو هغه به له نوکری ایستل کیږي او د بند سزا به ورکول کیږي. پر دې قانوني مسوده له هغه وروسته کار پیل شو کله چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د پېښور اسلامي یونیورسيټي ښځینه زده کوونکو د جنسي ضرورونو پر ضد مظاهره وکړه. دوی تور پورې کړ چې استادانې ضروري خو یونیورسيټي د الزام رد کړ او ویل چې اکثره د شخصي شکړو له قبله په استادانو کې د جنسي پروسازانو د جنسي ضرورونو تورونه پورې کیږي. د پاکستان فوج مشر په کوټه کې د وژل شوو هزاره کان کیندونکو له کورنۍ سره لیدلې دي. د فوج عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کوي چې جنرال قمر باجوه پروند د وژل شوو کورنۍ ته ډاډ ورکړ چې د دې پیښې شاملونو ته به سزا ورکول کیږي. یو لسکان کیندونکو د مچ په سیمه کې د جنوري په 14 نیټه وشل شوی وو چې زماري د داعش وسوالې ډلې منلې وه. له دې وروسته هزارګانو له مړو سره په کوټه کې شپږ ورځې پورې درنا ورکړه. د فوج بیان زیاتوي چې جنرال باجوا ته د بلوچستان پر امنیتي حالاتو معلومات هم ورکړل شو. روسه نوموړي فوجي افسرانو ته په وینا کې وویل بلوچستان ډېر ستراتیژیک ارزښت لري نو ځکه د په اېدا د دشمنانو ورباندې نظر دی. خو د زیاته کړه چې د دشمنانو د حالاتو ګډوډولو هڅې به کامیابۍ ته پرې نښدل شي. د پاکستان وزیر اعظم ویاند ندیم افضل چن استعفا ورکړی ده. نوموړي پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د وزیر اعظم د ویاند په توګه استعفا ورکړی خو دا ونه ویل چې ولي. دا تر هغه څو ورځې وروسته ده چې نوموړي په کوټه کې د 11,000 ګانو د وژنو په اړه پر ټویټر پاڼه ولیکل چې بی یارو مددګارو مزدورانو موږ شرمېږو. دا داسې وخت و چې هزارګانو په کوټه کې خپل مړي د سړک غاړې ته ایښو او غوښتنه یې کوله چې وزیر اعظم دې ورسي، خو عمران خان تر هغو له ورتګ انکار وکړ تر څو احتجاجان مړي شخ نه کړي. له دې وروسته هزارګانو مړي شخ کړل او له هغه وروسته عمران خان کوټې ته ولاړ او له غمجنو کورنۍ سره ولیدل. ټاکل شوی چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هېوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په دغو پروژو کې یوه د اقینی اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه په وروستیو کې مکمل شو او دوی نورې پروژې د برېښنا د لیږد او شمسی فایبر دی. محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د ویډیو کانفرنس لري د پرانستو مراسمو کې برخه اخلي او ویناوي هم کوي. د تیر جمعې پرز د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د همدغو پروژو په تړاو د بحث لپاره په یو ورځنی سفر کابل ته تللی و. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ هم پرانستل شوه چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نوریدو. تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې به واوري د امریکا ستاسو جرګې له 100 ساعتو بحثونو وروسته د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې رائے ورکړې دي. د تعلیم لپاره د پاکستان سینټ قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو جنکو د زورونو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړې ده.
کوم کس په دې کې سزاوار شو هغه باندې ثابت شو هغه ته به مطلب چې د جیل سزا هم ملويږي، ټرمینیشن هم کیږي، فاین هم کیږي.
په پاکستان کې د پولیو وایرس پر ضد ماشومان ته د واکسین ورکول مهم نن په سلورم ورځ هم دوام لري. بلخوا د بلوچستان یو ګزړن محل تنوای
دا خلکو نه پوینه د چوي پولیو چې دا غزار دي، زه په ګارانټي درته وایم چې دا زما د بوب چان دی. الحمدلله دا دي ته زه پولیو ورکوم، دا خپل ژوندګي ته وګورم. ما خپل په ژوندګي کې د خپل د خوای شاپینګ نه دی کړی.
او د سوات مالم جبیو سیدونکو له حکومت غوښتي چې د هغو عناصرو مخه دی ونیسي چې د سیمې سیلګرۍ ته تاوان رسوي.
زمونږ ماشومان ای ټو زد مکمل پر روزګار باندې دي او کلوی دي کواړه دي، هر قسم کاروبار پر پراجیکټ کې او پوره لوکل خلک پکې کوي.
له مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو څنګه چې موږ وړاندې په خبرونو کې واوري، د امریکا ستاسو جرګې له 100 ساعتو بحثونو وروسته د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې په اړه رائے ورکړې چې پر ټرمپ اتور دی چې د جنوري پر شپږمه یې خپل پارېدلي پلویان پر کانګرس حملې ته هڅولي دي. دا کار د امریکا پر جمهوریت حمله بلل شوې ده. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال 2 ځله مؤاخذه شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو همکار اسد الله لودین راکوي.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ټرمپ د دویم ځلې استیزال لپاره مثبت رائے ورکړه. د جرګې د نن 2 ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleague has said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 202 قانون جوړونکو د ترامپ سي ذاته ده هو او 199 د نه رائے ورکړه. په مثبت رائے کې 222 د ډیموکراتانو او 10 د جمهوریت غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې ډیر دي، د ترامپ د استیزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له 6 یا د ټرمپ د واک لپاره پاتې رسیدو مخکې د محکمې د غونډه تر سره نکړي. دا په دې معنی چې که سنا د استیزا پریکړه تایید هم کړي، ټرمپ له ټاکلي مودې مخکې له واک د لری کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې زینو جمهوریت غوښتونکو د ټرمپ د استیزا پر ضد غږونه اوچت کړل او ویل ټرمپ پر کانګرس دغه د پلویانو په يرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ټرمپ د استیزا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استیزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واک د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوری پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ټرمپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پریکړه وکړه چې د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ټرمپ لری کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د جنوري په 6 یعنی راتلونکې 4 شنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ټرمپ د واک یوازې یوه اونۍ پاته ده، خو د هغه د استیزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے اور اوریدونکو د تعلیم لپاره د پاکستان سینټ قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو جنکو د زوراونو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړې ده. په دې کې ویل شوی چې تر تحقیقاتو وروسته به هغه کسان له نوکرۍ لری کیږي او یا به ورته د بند سزا ورکول کیږي چې ورباندې د جنکو په جنسي زوراونو کې لاس لرل ثبوت شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د پېښور اسلامیا پوهنتون جنکو د احتجاج پر مهال تور پورې کړی و چې استادان یې په جنسي زوروي، خو یونیورسټي ویلي وو چې دغه ستورونو شاته تل شخصي شخړې وي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د جنوري په 14 د وفاقي تعلیم لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډې ته د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی په تعلیمي ادارو کې د جنکوز د کونکو د جنسي زورونو او تنګولو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده وړاندې کړه چې په متفقه توګه منظور کړې شوه. وروسته به دا قانوني مسوده د نوري منظوري لپاره سینټ او قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د یادې کمیټې غړي سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته وویل د وروستیو کې په پاکستان کې د اسلام آباد، پنجاب او خیبر پختونخوا په ګډون په تعلیمي ادارو کې د جنکوز د کونکو د جنسي زورونو یا تنګولو پیښې ډېرې زیاتې شوې. نو په دې سبب کمیټې دا قانوني مسوده منظور کړه چې پکې ویل شوی د کالجونو او اسکولونو په کچه به د دارنګ پیښو شکایتونه د سیمې د ډیپټي کمشنر سره درج کیږي او دا شان به د پوهنتونونو په کچه شکایتونه د لوړو زده کړو کمیسون یا هایر ایجوکیشن کمیشن کې درج کیږي او بیا به دا شکایتونه په درې ورځو کې د دې لپاره جوړې کمیټې ته وړاندې کیږي او له دې وروسته به دا کمیټې په یو میاشت کې دننه خپل رپورټ جمع کوي او چې څوک هم په دې کې ککړ وختل نو له نوکرۍ به یې باسي او د بند سزا سره سره به ورته جرمانی سزا هم ورکول کیږي.
کم کس پدی کی سزاوار شو پاغه باندې ثابت شو هغه ته به مطلب چې د جیل سزا هم ملاویږي، ټرمینیشن بم کیږي، فاین بم کیږي. په زما په خیال باندې د دې بل امپلیمنټیشن نه پس وا دې باندې ان شاء الله دې کې وا دې کوي راشي.
دا له هغه وروسته چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پیښور د اسلامي کالج په هنتون جنکوز د کونکو تور پورې کړي وو چې د یونیورسيټي استادان یې د خو نمبرو په پاس کولو او د ګولډ میډل په ورکولو دوی سره ناسم تعلقات جوړول غواړي او زور وی دی. د کومې پرزید چې د نومبر په 14 دغه زده کوونکو په پیښور کې احتجاج وکړو، په دغه احتجاج کې یو کشمال نومي زده کوونکی هم شامل و. نوموړی د دې بل یا قانوني مسوده په اړه د جنوري په 14 مشال ریډیو ته وی
دا بل پاس کېدل چې کمی دا ډیره خبره ده د سټوډنټس لپاره، کاغه میل وی کاغه فیمیل وی، خو خبره دا څه ده کنه چې موږ کیس فایل کړو په نومبر کې، داغه دو میاشت نه زیات شو، پاغه باندې یو پروسیډینګ هم نه شو. د دې پرې پروسیجر باندې یو کا پکې چینج زاس راځي چې لږ زر زر کیږي، ځکه چې 2 مانس شو او یو افیس نه بل افیس نه بل افیس تا او داغه سره رزلټ نه راځي. نو کدا پکې چینج راځل دا په ډیر زیات خې.
مشال ریډیو چې د دې قانوني مسوده او په تعلیمي ادارو کې د جنکوز د کونکو په زورنو د 400 د باچا خان په هنتون په خوانی مشر یا وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نو پختل نو هغه وی
کوم بل چې پاس شو دا خو صرف تعلیمي ادارو لپاره. کومنګ وګورو ټول ماکمه چې چرته زنانه کار کوي، کاغه سپټال دی، کاغه بل ماکمه دی، ټول لپاره داسې سپکار دی چې هلته داسې نظام جوړ شي، لا نظام ته وکتل شي. بل دا خبره هم ده زنا واقعیات په رښتیا باندې وي، زنا واقعیات په رښتیا نه وي، خو چې چونکې دوی کمیټې ورته جوړه کړي چې هغه بیا دغه ګوري چې د کوم واقعیات په رښتیا دي کما نه دي، ځکه چې کله کله دغه سیس چې کوم دی که نه یو نیم ځای بیا حقیقت رنګ ورکوي خلک
بل پلو د پیښور اسلامي کالج پوهنتون انتظامی د دې پیښې د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړه او وینا یې وچی اکثره په یو بل بے بنیاد تورونه لګول کیږي، نو دا کمیټي به د دې پیښې حقیقت په ډاګه کړي. د ذکر د پیښور اسلامي کالج پوهنتون د جنکوز د کونکو د احتجاج وروسته د پیښور د غټ سرکاري اسپیټال یوې نرسې په سماجي ویبپاڼه فیسبوک ویډیو خپره کړه چې پکې ویلي وو د خپل سینیئر زوروي او تنگویی نو باید چې حکومت د دې مرسته وکړي. د رنګ لدی وړاندې د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د اسلام آباد په یو شخصي بینک کې یو افسر د بینک یو زنانه کارکونکي سره جنسي زورونه کړي وو چې له کبله یې دغه افسر له نوکرۍ وویستل شو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی د زیګون پر وخت ماشومان او میندو د ژغورلو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. لیک پرون د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي اشابانو وړاندې کړ. په دې کې دایانو ته د تربیت ورکولو په خبره زور ورکړل شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف وایي چې په پاکستان کې هر کال د ماشوم د پیدایش پر وخت په زور کې وش پته میندې او ماشومان امري. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د شبیر جان اورو.
د پاکستان د ډیموګرافیک سروي او بیا د یونیسف لخوا جاری شوی رپورټونو تر مخه پاکستان کې هر کال په زرو کې د پیدایش په وخت وش پته ماشومان او دغه شان میندې مړ کیږي او چې کم پاتې هم شي هغوی ته په راتلونکي کې د صحت نورې مسلې راپیږي وي. د دې غټه وجه په روایتي خاندانی زړو طریقو د غیر تربیت شوی دیانو په لاسونو کې او د هسپتال بهر په کورونو کې د ماشومانو زیږیدل خایي. په دې اخلاق خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زنانه غړي عائشه بانو 13 ورځ یو قرارداد هم وړاندې کو چې په متفقه توګه پاس کړی شو.
زمونږه تقریبا 65-70% چې کم کیسز دي دا کیسز چې کم دي دا مډ وایفز هاندل کوي. د ماشومانو ډیلیوري والے کیسز د دې ډېر وجوهات دي. بازو کا دوي چې دی افورد کولی نشي. بازو کا زنانه د سيزي کی وی چې کم ډېر فار فلنګ ایریاز کی وی چې هغه سره نږدې چرته هسپتال د سيزي دی نه وی اویلیبل نه وی. باز ډېر خلک چې کم دي دا خوخي چې په کور کې ماشوم په خپل کور ماحول کې هم ماشومان ډیلیور کی دا بای چوایس هم دا خلک داسې هغه کوي. د دې ریزولوشن پاس کولو مقصد دا چې زمونږه په صوبه کې چې کم زمونږه میډ وایفز دي د دې لپاره ټریننګ سنټرز موجود دي. د دې پراپر ټریننګ نه پس چې کم دي د خپل بشک چې کم دي کار کوي.
دا ځانو او د ماشومانو ماهر ډاکټر شاهدا وزیر په دې خلوای چې غیر تربیت شوی دیانو یا زنانو په لاسونو کې چې کله ماشومان پیدا شي نو په دغه وخت کې مور او بچی دواړو ته درې په خود نور طبي مسلو باندې د هغوی د نه په هدو لوجه ډېر مسلې راولاړيږي چې پکې د بچی د مور او یا د دواړو ژوند ته خطر هم کیدی شي. او هم دغه وجره چې په پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا کې د پیدایش په وخت دغه شرحه ډیره سیوا ده.
ګوري پرېګننسي دوران کې زمونږ پریفریز کې مونږ کتري دي چې مطلب ډیر چې کم د اغه ویزټ سي د مدر اغه موسلی دیانو سره کیږي نو اغل تن خبره شروع کیږي. مطلب چې ټرین نه کنا نو اغه نه د مس کې دلې شي جی اغه ډایبټیز یا هایپرټنشن مطلب بلډ پريشر شوګر اکثر پرېګننسي کې مور ته وشي نو اغه نقصانات خو بیا مور او بچی دواړو د پاره ده دي چې لا بچی پراپر گروث نه کیږي یا بیا اغه مطلب مور وجود کې اغه ډت وشي بیبیز نو اغه ټرین کس نه نو اغه داشونه پکې مس کیږي که چې اکثر پر فریکی ټیسټونه نه کوي چې ټرین کسان د دی انټرنیټ ویزټس کوي نو التنه ودا پرابلم ناراضي مور ته چکم نقصان پکې رسندري شي بیا چا بلډ پريشر زیاتی اغه ته پکې چټکی پروتل خطرې
دا چې دغه تربیت کې به د زنانو او اهلکارانو لپاره سوي نو د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو چې د زنانو او ماشومانو په اړه د حکومت لخوا د جوړ شوې کمیټې مشري هم کوي مشال لیډو ته وایي
د زنانو ته د میډ وایفز ته دا هم به ټریننګز ورکړي کیږي با چې تاسو کم ټایم کې به تاسو د خبرې اندازه کوي چې دا کیس چې کم دی هسپتال ته ریفر کول پکار دي یا یو غټ ډاکټر ته ریفر کول پکار دي. دوه چې کم دی کې خبره ده هغه دادم اکثر تاسو ته پته ده زمونږ په دې کلو کې سټرلایزیشن یا د دې سي هغه د دې سہولت وی یا نوی نو دې کې به دا یو منډیټری شی به شی بچ دی بچ کم یو هم کیس کوي نو دې به یو فرش برتنګ کیټ چې کم دی هغه به استعمالوي. دې سره سره به د دې میډ وایف چې کم دی د پاپولیشن باندې هم به لګ ډیر به تعلیم به ورکړي کیږي بچ دی ته د دې دا هم میسج مخ کې هغه کوي چې تاسو به فیملی پلانینګ به څنګه کوي به اوسه طریقې ده د فیملی پلانینګ کولو والا.
دا ډیموګرافیک سروي رپورت تر مخه په پاکستان کې د پیدایش په وخت د سہولتونو او تربیت شوی د صحت محکمې زنانو اهلکارانو یا زنانو ډاکټرانو ته دراسای نه کې دوله وجه په 2019 کې هم خوښه 268 ماشومان مړ شوی وو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خور خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو له مومنتو بلا بلو شو دیار لس کلو غختنه کړی دا چې باید د 400 پر ځای په مومندو کې زم کړل شي. دا کلی وال ال مخه له مومنتو د بلیدو پر ضد احتجاجونه هم کړی دي. خو اوس چې ټوله قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې زم شوی نو غواړي چې په 400 زم نشي. په سرو کلی نومې سیمه کې د مومندو کامی جرګې وغوښتل چې درې کاله وړاندې پېښور هایکورټ چې کومه فیصله کړې وه چې د دې سیمې خلکو شمیرې له مومندو سره د کولو امر کړی و هغه دې په انتظامی ډول هم ومنل شي. ډیپټي کمشنر محمد وای د عدالتي فیصلې وروسته اوس د موجوده حکومت کار دی چې انتظامی ته دغه کولو د انتظام چې انتظامی ته دغه کلو د انتظام مومندو ته د اړولو امر وکړي. نور تفصیل د شاهنواز ترګزین اور.
د کوزه محمود د تنازیخ کار سیمې د دیار لسو کلو اوسیدونکو ووټونه درې کاله وړاندې د پیښور عدالت محمود ته د اړولو امر کړو او هغه وخت چې د ووټونو لپاره په 2013 کې اندراج یا لیکنه کېده الیکشن کمیشن د ووټونو محمود ته اړولې هم وو. خو اوس دغه کلو خلک غوښتنه کوي چې دوی باید په انتظامی ډول هم د محمود برخه وګرځي. دغه کلی د پلان غرنا ته د کونډه پورې غزیدلې دي چې د آبادی پوره شمیره خو نه ده معلومه. خو د سیمې ولسوای د 1,00,000 نه زیات خلک دغلته اوسیږي چې زیات پکې مهمند دي. ملک زاهد خان مشال رډو ته وویل د دوی د کلو انتظامی حیثیت لا هم نه دی معلوم.
نو اوس چې کوم دی چې کله موږ ډومیسایل یا شناختی کارډ جوړو موږ یې کغون ته ځو نو هغه موږ ته وایي چې تاسو 400 شپ قدر لځئ چې هلته ورشو هغه وایي تاسو بره ځئ او شناختی کارډ زموږ نه جوړیږي ډومیسایل هم نه جوړیږي. ډېره لویه مسله ده. ایډرس هم نه چینج کیږي وایي تاغه. نو په دې باندې چې کوم دی نو موږ د حکومت نه چې کوم دی دا مطالبه کوو چې بې دغه کم دیر لس کلی چې کوم دی چې شناختی کارډ ډومیسایل د تحصیل کغون باندې جوړیږي زموږ دا مطالبه ده غټه غټه.
ته دغه کلو مشرانو نن د جنوري په 14 په سرو کلی نومې سیمه کې یو جرګه هم بللې وه چې پکې د هم دغه کلو اوسیدونکو او د صوبای سیمه غړي نثار مومند هم ناست وو. نثار مومند درې کاله وړاندې د پیښور په هایکورټ کې دغه کلی په مومند کې د شاملولو لپاره مقدمه کړې وه چې عدالت په جون 2018 کې د دغه کلو د خلکو ووټونه مومند ته اړولې. نثار مومند مشال رېډیو ته وویل
او د دې درې کاله وشو حکومت په دې کې دلچسپي نه لري. د چ مومندې هم جوړي د به ماته واضحه کې ډیمارکیشن کړ خبره کوي چې دې برید نه اخوا د ضلع مومند
نو بیا د محمود د ډیپټی کمشنر غلام حبیب سره خبرې وکړې. ورنه مې وپوښتل چې د دغه کلو په محمود کې د انضمام لپاره دوی ته کومه اعلامیه ملاو شوې ده او یا نه؟
او هغه پرووینشل ګورنمنت دا ډیسیژن چې دا پکاره ده چې دا ایس ایم بی آر ته چې ته لاړ شي او هغه په عمل درآمد وکړي. کوم ډیسیژن خوشته خو چونکی هغه امپلیمنټیشن چې دا ډیپارټمنټ کوي.
غلام حبیب وویل چې دا اوس د حکومت کار دی چې دوی باید دغه کلو په حواله اړوند محکمو ته وینا وکړي. نو د واکمن ګوند پلوي او د قومي اسمبلی غړي ساجد محمد نه مې وپوښتل چې تاسو بیا د صوبایي حکومت ذمہوار سره خبرې کړې دي او کنه او یا به کوي؟
د چې غسیز امپلیمنټیشن دی د سټټیټیک چې کوم د اسلامباد کې میټینګ زو شلو نو موږ امید لرو دي چې سیمپل لسیم چې کوم نوټیفیکیشن دی نو هغه کې چې کوم کمیټي جوړ کړی دا هغه کې زم کمشنر سره دی. نو امید لرو ان شاء الله چې موږ مشترکې میټینګ وشي او دې مسلې څخه حل وباسو.
شانواز ترګزه مشال ریډیو یکغون.
د مشال رادیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پېچو حمد سرنا پر وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټر سوات نو په ځین کې دارا چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د سواد مالم جبی اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د هغو عناصرو مخه دی ونیسي چې د دوی پیدا د سیمې سیلګرۍ ته تاوان رسوي. پرون په منګوره کې د دې سیمې مشرانو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې په مالم جبه کې له سیلګرۍ سره تړلې کاروبار ډیر ښه روان دی خو ځینو اقداماتو دوی اندېښمن کړي دي. دوی دغه عناصر په ګوته نه کړل خو دا له هغې وروسته ده چې پولیسو د یوې ویډیو تر خپرېدو وروسته د یو هوټل د مالک پر ضد مقدمه درج کړه. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
د سوات ملمجبه اوسیدونکو د ځایي مشرانو سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې ملمجبه کې سیلګرۍ پرمختګ کړي، هوټل جوړ شوی او سړک ورته هم پوخ شوی، خو بعض مقامی خلک د ملمجبه سیلګرۍ خرابول غواړي. دوی د دغه عمل مخنیوي غواړي. ځایي یو زلمی وقار خان وای چې د جنوري په سلورم نیټه پولیسو په یو مقامی هوټل بې ځایه مقدمه درج کړي.
سټوډنټس راغلي او سټوډنټس په انجوای کړي دا او موږ له د خپل مایند چې د لابه لک شانتي کولاوال پکاري او کومنګ غواړو چې موږ د علاقې ډیولاپمنت غواړو. دلته ډی پی او صاحب ملمان راغلی او د ډی پی او صاحب ملمانو نه چرته دی هوټل والا پیسې اغستوي وي او ایسي چو صاحب په دغه باندې دنه مدن کاروایی کړی چې تاسو د ډی پی او سره د ملمن نه پیسې غسی موږ دغه مزمت کو ان شاء الله چې تحقیقات بکیږي په دې کې چې کمی ادارې دي زمونږ د ملک هغه د بکی تحقیقاتو کې ځکه دغه ایشو ډیره غټه جوړه شوې ده او کاږي کې سچوین وال به پایږي کده هوټل مالک ان وال کده هوټل مالک پکې ان وال به قصوروار وي او آیا ډانس کول او دغه ډانس کول واقعي د پښتنو د نامز خلاف وي نو بیا موږ دغه چې د سټریکټلی موږ دغه بیا موږ کانډم کو موږ مزمت کو.
د ملمجبی سیمې په خوانه ناظم شاعرستان وای چې د یخنې په موسم کې هم ملمجبی په زرګونو سیلانیانو تک شروع کړي چې ورسره ځای خلکو ته هم روزګار ترلاسه دي.
هوټل سره د چیلیفټ سره یره دومره مل مرا غلې ده چې کینو کابل زم ملم جبې ته تلې وما او زه دا غځي لوکل سړم چې باندې بخپل هم پلارش پر غلې دومره روډ بلاک او دومره مل مرا غلې او چې کم مل مسر اکثر زه ملاوي دم نو ډېر خوشاله او غو چې بالکل دا خوده پاک یو تاسو خلکو له جنت در کړی دی. دلته تاسو له داسې صفا ابو هوا او داسې صفا ماحول در کړی دی نو خلکو انتهایی مطمئن او ډیر خوشاله به دا غځی نه تلل. په دغه دغه سمره هوټل ویجی هغه هوټل فول او دغه نه علاوه چې خلکو به ټکونه واغی تم خلک تلل دلته مناسو په لارو کوم خلکو شپې کړی زه خو يم چیرې که داسې څنګه رواني او داسې 15 هوټل جوړ شي نو اب پم کمی.
د سیمې یو بلتن شریف خان وای چې د ملمجبه سیلګرینا یوازې مقامی خلکو ته پیدا نه رسی بلکې ټول سیمې خلکو ته ترې پیدا دي.
زمونږ ماشومان A to Z مکمل پر روزګار باندې دي او کلوی دي کواړه دي هر قسم کاروبار پر پراجیکټ کې کوي او پوره لوکل خلک پکې کوي. یوازې د ملمجبه خلک نه درې څلور کلی دلته تقریبا د شنګلې دوه درې کلی یو ګډ نوم کلی مونږ انتهایی ته خوشاله یو. ملم جبې ته روډ روت مونږ ته انتهایی سہولیات د دې پراجیکټ نه دي. مونږ د دې د مالکانو هم شکریا ادا کوو د دې پراجیکټ هم شکریا ادا کوو. زه به تاسو ته دا خبرو کوم چې د پراجیکټ ته د پراجیکټ یوازې ملم جبې ته پیدا نه ده پوره سواد ته پیدا ده چې ګاډی د لاهور نه روان شي نو ټول پمپونه د دې پراجیکټ د مالک نه دي نه ټولې هوټلې د دې هر سړي ته پیدا ده.
د یادونه ورده چې ملم جبه کې حکومت 15 کال وړاندې د سیلګرۍ پرمختګ لپاره سامسن نومي کمپنۍ ته ځمکه ورکړي چې پرې باز خلکو نیوکې کړي. دې ترڅنګ د سوات پولیسو یو میاشت وروسته د جنوري په سلورمه په یو هوټل کې د سیلانیانو په ګډاګانو هغه وخت مقدمه درج کړه کله چې د سیلانیانو ویډیو په سوشل میډیا خپره شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو په روان یو سات کې تاسو لپاره ځینې نور راپورونه هم لرو. ل مشال سره اوسئ خو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. لومړی لنډ خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نور.
امریکا ولسمشر ٹرمپ د قام لپاره یو ویډیوي پیغام خپور کړی چې په کې هغه د تیرې شنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ تشدد غندلی، خو نوموړي د ځان پر ضد د ورځې په فایل کې د هغې رایې اچونې ذکر ونه کړ چې د ده د مؤاخذې لپاره ورکړل شوې. ٹرمپ د جنوري پر 14 نیټه دا ویډیو پیغام داسې وخت خپور کړ چې هم هغه مهال د جرګې مشري نینسي پلوسي د استازو جرګې تر رایې اچونې وروسته مؤاخذې په هغه سند لاسلیک وکړ چې په کې پر ولسمشر ټرمپ د بغاوت پرول تور پورې شوی دی. د جرګې 232 غړو د مؤاخذې په حق او 109 په مخالفت کی رائے ورکړي. د تعلیم لپاره د پاکستان د سینټ کارما کمیټي په تعلیمي ادارو کې د شجنز د کونکو د جنسي زورون د مخنیوي په اړه قانوني مسوده منزور کړې ده. د منځوري د جنوري په 14 په اسلام آباد کې د کمیټي په غونډه کې ورکړل شو. د پاکستان فوج مشر په کوټه کې د وژل شوو هزاره کانکینونکو له کورنۍ سره لیدلی دي. د فوج عامه اړیکو ادارې آی ایس پی آر په بیان کې ویلي چې جنرال قمر باجوا د جنوري په 14 نیټه د وژل شوو کورنۍ ته ډاډ ورکړ چې د پیښې عاملینو ته به سزا ورکول کېږي. یولس کانکینونکي د مچ په سیمه کې د جنوري په 14 وژل شوو چې زماري داعش په سوالې ډلې منلې وه. د پاکستان د وزیر اعظم ویاند ندیم افضل چند استعفا ورکړې ده. نوموړي پرون په ټویټر پاڼه لیکلی چې د وزیر اعظم د ویاند په توګه استعفا ورکړې ده، خو دا وجه نه ده شولې چې د استعفا ولې ورکړه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیستي. په دغو پروژو کې یوه د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه په مرستوي کې مکمل شوي دي، او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او شمسي فایبر دي. محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د ویډیو کانفرنس له لارې د پرانیستې دغه مراسمو کې برخه اخلي او ویناوي هم کوي.
لړ خبرونه به زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نوري دوست هم راځو. یوې بلې موضوع ته، د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ومنله چې دوها کې د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو مخامخ غونډې سندیدلې دي. د دغه شورا چارواکي وایي له 1300 ورځو راهیسې د دولت پلاوی په خپل منځي غونډو او بحثونو بوخت دي. رویټرز خبري اجانس بیا ویلي د دوانو لورو مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسمو کې د افغانستان په اړه څه ډول تګلار اعلان بي. په دې اړه نور تفصیل د اسدالله لودی نور.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي له 13 ورځو راهیسې دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو نه دي سره کتلي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون که څه هم په خبرو کې د راغلي ځنډ عوامل په ګوته نه کړل، خو وی ویل د دولت پلاوی په خپل منځیو خبرو بوخت دی. خاغلی خوځون د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی د سولې خبرو د هغې اجنډا پر یووالي او سمون کار کوي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شوې ده.
د اجنډا د توحید او ترتیب دپاره کار شروع شوی دی، مجالس شوي دي، اوس هم موږ په خپلمنځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپلمنځي ناستې ولري. هر کله چې دا بحثونه مخته ولاړل او توحید شول د افغانستان له خلکو سره به اعلان شي.
په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس د دواړو لوریو د سرچینو په حواله ویلي دوحه کې د سولې مرکچانو خبرې درولي او دې ته په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بایدن یوه اونۍ وروسته یعنی راتلونکي چهارشنبه د لوړې مراسم ترسره کوي او د سولې مرکچان غواړي وپوهیږي چې نوموړی له افغانستانه د ځواکونو ایستلو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ مهالویش تعقیبوي او که څنګه. په کابل کې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې رویټرز ته ویلي فکر نه کوي چې د بایدن د لوړې تر مراسمو دی د دوحې په خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ وشي. د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړي هم د نوم نه ښودو په شرط دغه اژانس ته ویلي دوی د امریکا د نوې ادارې تګلارې ته په تمه دي چې د سولې هوکړې ته څومره ژمنه پاتې کیږي. د طالبانو دغه غړي ویلي که چیرته امریکایان له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په برخه کې په خپلو ژمنو ونه درېږي دوی به جدي اقدامات وکړي او د جګړې په کلیدي ځایونو کې به بیرته سخت دریزي ځای پر ځای کړي. د بین الافغاني خبرو دویم پړاو د تیرې اونۍ په وروستیو کې پیل شو، خو تر اوسه یوازې یو ځل د دواړو لوریو مرکچیانو مخامخ سره کتلي دي او د تماس ډلو یې لږ تر لږه 2 ځله غونډې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي تر اوسه د دوی د مرکچی پلاوی 4 لوړپوړي غړي د لوجستیکي ستونزو له کبله بیرته دوحې ته نه دي ستانه شوي. د دولت د مرکچی پلاوی ځینې غړي هم تر اوسه دوحې ته نه دي رسېدلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د موقت یا لنمحل حکومت غراوی وړاندې کړی دی، خو ارګ د دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلی د موقت حکومت پلوی نه کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمیر استازي او د مشرقي ولایتونو په لسکونو قامي مشران او یو شمیر مدني فعالان د ننګرهار ولایتي شورا انګړن ته ورټول شي وو. د یوې غونډې په ترڅ کې په مرکزي حکومت نیوکه لرله چې ګوندې مشرقي ولایتونه یې له پامه غورځولي دي. چارواکي ورسره یوازې ژمنې کوي خو عمل پرې نه کوي. نور تفصیل د باز محمد عابد نور.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون ممند وویل مشرقي ولایتونو سره یوازې ژمنې کیږي خو چارواکي پرې عمل نه کوي.
درې جمهور په شمول ټول د تمدر دروغ وادي راته تاسو یو وایي چې دلته یو وعده تر سره شوی او عملي شوی. درې جمهور کړي چې وزیر کړي باندې یو خو چې هغه کومه یو وعده.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي اجي حضرت علي په خپلو خبرو کې په سیاستوالو نیوکه لرله چې ګوندې د ملت پر ځای خپلو شخصي ګټو ته ژمن دي.
زموږ سیاسي ډلې مشران افغانستان کې نه په استاپو مشرقي پال پروګرام کې دي، نه په خپل غریب پروګرام کې دي. ار سړی خپل چوکې پروګرام کې دي، ار سړی خپل ګټې پروګرام کې دي، ار سړی خپل سر چې او ملک ته ځي او خپل جیب ډکې. دا څه نه ده چې مونږ لارې نه پیژنو،
د نورستان ولایت قومي مشر امزه نورستانی په خپلو خبرو کې ګیله لرله چې د سولې په مذاکراتي ټیم کې مشرقي والو ته پوره سهم نه دی ورکړل شوی.
سولې کول په افغانستان کې مشرقي لوی ننګرهار زمونږ تاسو کورو، دلته تاجک او ازبک او زاره هر قوم سره بلاغسته و، نن ولې مال په سولې کې سهم نه راکې.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي اجمل عمر وویل د مشرقي ولایتونو په کچه به یو شورا جوړوي او له مرکزی حکومت نه به د مشرقي ولایتونو پوره ونډه ترلاسه کوي.
وړي یو کمیټه په دې کې وټاکل شي تر څو د مشرقي ټول مشران په یو ټاګر باندې په یو وسره ټول شو. د مرکزی دولت د خپل حق حقوق وارو او تر کومه پورې به موږ خلې بندې ساتو او دا خلک به موږ ته هیڅ اهمیت نه راکوي.
په جلال آباد کې د ختیځ زون په کچه د غونډي ګډونوالو پر داسې مهال له مرکزی حکومت د مشرقي ولایتونو د حقوقو غوښتنه کوي چې د جنوري په ومنېټه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو په ملته ننګرهار ته په خپل سفر کې ولسونو سره ژمنې کړې وي چې د سیمې ته په ټولو برخو کې ار اړخیزه پاملرنه کوي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو، د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وای د 2000 کال پر مهال په پاکستان کې د سیاسي او مدني فعالانو د حکومت مخالفینو پر ضد اقداماتو ترڅنګ پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه موجود وو. د بشری حقوقو په بیلابلو برخو کې سرغړونې وشوې. د جنوري په 14مه په خبر شوی رپورت کې راغلی چې حکومتي چارواکو د خپل تنقید کونکو او اپوزیشن پر ضد یو لړ کاروایان کړی دي او د احتساب کمی ادارې د زینو سیاستوالانو پر ضد کارولې. رپورت همدارنګه د خزو ماشومانو د حقوقو پر سرغړونو، پر هغوی د تشدد او د جنسي تیری پر پیښو هم بحث کړی دي. مونږ د دې رپورت په اړه د بشري حقوقو، کورنیو چارو او د اطلاعاتو او خبرونو له وزیرانو خبرګون ترلاسه کولو هڅه کړې خو بریالي نشو. البته د پاکستان د بشري حقوقو وزارت په خپل ویبپاڼه د هغو قوانینو او تفصیل ورکړی دی چې تیر کال یې د خبریالانو خوځو او ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره منزور یا تیار کړی وو. نور تفصیل له پامیر ساحل اور.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت په 2020 زیږیز کال کې پر حکومتي چارواکو او تګلارو د انتقاد په سر د بشری حقوقو فعالان، وکیلان او خبريالان ویرولي او په ځنو برخو کې ور باندې مقدمه هم کړې دي. د جنوري پر 14 په خپل رپورت کې راغلي چې چارواکو د مخالف اوازونو غلي کولو لپاره د بغاوت او ترهګرۍ ضد ظالمانه قوانين وکارول او د مدني ټولنې هغو ډلو او سازمانونو د کنټرولولو هڅې وکړي چې حکومتي اقدامات او تګلارو یې نیوکې کولې. په دې رپورت کې د بیان پر ازادۍ او د مدني ټولنې پر ډلو د محدودیتونو او بریدونو ذکر هم شوی دی. ویل دي چې د سپتمبر په اواخرو کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA د برښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون سره سم د لکتر لګه 12 خبريالانو او فعالانو خلاف پلټنې پیل کړې وي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په 2020 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر خبريالانو، پر ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په خبرګون هم تورونه پورې شول او پر وړاندې جرمي قضیه جوړې شوې. رپورت وایي حکومتي چارواکو د احتساب قامي اداره نیب د خپل مخالفانو پر ضد وکارول. پر رپورت کې د پاکستان د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد د درغلیو د مقدمو ذکر شوی دی. وایي چې د سپتمبر په پای کې حکومت د مخالف سیاستوالانو پر ضد کاروایي زیات کړې. د هغې میاشت په پای کې نیب د ناقانونه پیسو سپینولو په تور په سر د مسلم لیگ نون یو مشر او د قامي اسمبلی غړی شهباز شریف ونیو او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری رسمن تورن کړ. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي دا دواړه قضیه سیاسي وي. تر دې څو ورځې وروسته د اکتوبر پر 15 حکومت د مسلم لیگ نون د رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د بغاوت پرچا دایر کړه. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د اقدامات پر داسې محل کړی چې د پاکستان جمهوریت غورځنګ PDM په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو او جلسو ته دوام ورکړ. حکومت په بیا بیا د مخالفانو پر ضد د نیب استعمالولو تور رد کړی. وایي هغه اداره په خپلو چارو کې خپلواک ده. لدې پرته نیب او د دې ادارې مشر جاوید اقبال هم په بیلابیلو وختونو کې په بیان نو ویناګانو کې ویلي چې له هیڅ سیاستوال یا سیاسي ګوند سره ملګرتیا نه پالي او همداراز مخالفت هم نه کوي. اقبال وایي د درغلي ختمولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي او د هیڅ اتر فشار لاندې نه راځي. نائب د 2020 زیږیز کال د دسمبر پر 14 په یو بیان کې داوا وکړه چې لګنو تورونو کسانو یې د درغلي شپږ سو څلور څلوېخت عرب روپۍ ترلاسه کړي دي او په بیطرفۍ خپلو کارروایو ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو او د وسلوالو پر وړاندې د حکومتي اقداماتو جاج هم اخیسته. د رپورت لشمیر سره سم د 2020 زیږیز کال له جنوري څخه تر جولای پورې په هیواد کې وش پېته حمله شوې چې پکې لکتر لګي 109 کسان ووژل شول. رپورت وایي له پاکستان ازادي غوښتونکو بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمي امنیتي سرتیري او ملکی وګړي په نخښه کړل. رپورت البته وایي چې د پاکستان قانون پلي کوونکو ادارې د ماورای عدالت وژنو او بیل تورنې دو د خلکو په حراست کې د ساتلو ترڅنګ د بشري حقوقو د سرغړونو ذمہوار وي. سازمان وایي پاکستان باید د زورونو او شکنجې پر ضد له نړیوال کنوینشن سره سم د خلکو د زورونو خلاف قانون جوړ کړی وای خو دا کاری ونه کړ. هیومن رائټس واچ همدارز ویلي چې په 2020 کال کې هم د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي سزاګانو په قانون کې بدلون ونه کړ او دا یې ختم هم نه کړ. د رپورت په وینا د 2020 زیږیز کال تر پایه په هیواد کې 40 کسان د مذهب سپکاوي تورونو پر سر د مرګ په سزا محکوم ول. رپورت په پاکستان کې د ښځو، نجونو او ماشومانو د حقونو سرغړونو یادونه هم کړې. وایي د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند او محدودیتونو پر مهال پر ښځو د کورنی تشدد پیښې زیاتې شوې. د دې ترڅنګ په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری یو شمیر پیښې هم وشوې او د کورونا وایرس وبا له وجې د ماشومانو تعلیم اغیزمن شو. رپورت د کووډ 19 جهانی وبا له وجې په پاکستان کې د بیروزګاری زیاتېدو موضوع هم څېړلې. وایي په پنجاب کې یوازې د رخت په کارخانو کې کارکونکي شاوخوا 15,00,000 خلک بیروزګار شول. خو رپورت وایي چې د سند صوبایي حکومت لکاره د خلکو نګوخه کولو امر وکړ او یو بیړنۍ صندوق یې پرانیست چې د وبا ټولبند او محدودیتونو له وجې د اقتصادي ستونزو هواري حڅې وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت هم د کووډ 19 جهانی وبا له کبله د بیروزګار شوی او بیوزله خلکو د مرستو لپاره 200 ارب روپۍ اعلان کړي. ورسته په کلنی بجټ کې او د اقتصادي بیا رغونې لپاره هم پیسې بیل کړي. موږ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان تازه رپورت پاړه د کورنیو چارو او د بشري حقوقو له وزیرانو او د وزارتونو له یو شمیر چارواکو سره رابطه وکړي. ځنو چارواکو له خبرو ډډه وکړه او له ځنو سره په رابطه ونه توانیدو. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر سینیټر شبلی فراز هم زموږ ټلیفونونو او پیغامونو ته ځواب ونه وایو. البته د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپانه د یو شمیر قوانینو او قانوني مسودو په اړه تفصیل ورکړی دی. وزارت د زورونو په حراست کې د مړینو او په حراست کې پر ځنو کسانو د جنسي تیری پر ضد قانوني مسودې په اړه معلومات ورکړي چې پکې راغلي چې د پاکستان وفاقي حکومت په 2013 زیږیز کال کې دا مسوده جوړه کړې و چې له بیلابیلو پړاوونو تر تیرېدو وروسته د 2006 زیږیز کال د نومبر پر 10مه یې د قانون او انصاف وزارت ته استولې. له دې علاوه وزارت د کورنۍ تشدد مخنیوي او د کورنۍ تشدد د ښکار خلکو ساتنې قانوني مسوده هم ورکړي چې په 2006 زیږیز کال کې قومي اسمبلی ته وړاندې شوه. د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپانه د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د ساتنې په اړه د قانوني مسوده ذکر کړی او وایي دا مسوده په 2006 زیږیز کال کې وفاقي کابینه او د قانون او انصاف وزارت منزور کړي چې د اطلاعات او خبرونو چارو د وزارت تر منزوري وروسته به پارلمان ته وړاندې شي. د پاکستان د بشري حقوقو د چارو وزارت همدارس پر خپل وپانه ویلي چې حکومت او پارلمان د ماشومانو د تحفظ او پر هغوی د جنسي تیری د سزاګانو قوانين جوړ کړي چې عملی کیږي. ل دې پرته وپانه د جنسي تیری د مجازاتو حق لړمحاله قانون ذکر هم کړي چې ولسمشر عارف علوي د ډسمبر پر 15 منزور کړ. ل دې اورډیننس سره سم پر خځو او ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو ژمنه شوه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان په سلور او یا کلن تاریخ کې په وسه نیخ پنیغه د مارشل لاو لاري له ډیر شکلونو زیات حکومت کړی دی، خو په خوانی افسران او سیړونکو وای تر دې یې ډیر په غیر مستقیم ډول حکومتي چارې چلولې دي چې دا خطرناک کار دی. د پاوس په سیاست کې رول نن سبا د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک د جلسو د ایجنډا د سر ټکی هم دی. دا اتحاد وای اوس وخت را رسیدلی چې پوز د همیشه لپاره په سیاست کې مداخلت ختم کړي او جمهوریت خپل ودی تپریک دی، خو پوز وای هیڅ کله د ملکی حکومت په چارو کې ګوتې نه دی وهلی. د پاکستان اوسنۍ د تحریک انصاف حکومت هم د دوی تر شا د پوز لاس لرل رتبی. بشیر غواخ په ډیړه یو ریپورت جوړ کړی او هغه دې تکتنه کړی دا چې په پخوا وختونو کې په سیاست کې د پوز مداخلت تر کومه حد پاتې شوه او آیا پراتلونکو کې د ختمېدو یې امکان شته؟
د تحریک انصاف حکومت د ختمولو لپاره یو ځای شو د زینو اپوزیشن ګوندونو څخه جوړ پاکستان جمهوریت تحریک مشر یو ځل بیا پر پوز غږ کړی چې له سیاست دی لاس واخلي. مولانا فضل الرحمن چې د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر هم دی، د جنوري په 13مه په لورلای کې وی جلسې ته ویل اوس وخت رسیدلې چې سپینی سپینی خبرې وشي.
دا پښتنه کو چې د پاکستان مالکان د دې ملک عوام دي او کزمر طاقتوري ادارې پریکړند ګامونه باخلو. اوس دې به پریکړند جګړې وخت را رسیدلې دي. نور به موږ په پاکستان کې د ادارو برلاسیتوب تسلیم نکړو. که برلاسیتوب وي نو هغه به د پاکستانی قوم او پاکستانی ولس وي.
پاکستان جمهوریت تحریک تور پورې کوي چې وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلۍ او پوس په مرسته کامیاب شوه نو باید استعفا ورکړي، خو حکومت دا غوښتنه رد کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم تیری ټاکنې شفاف اعلان کړې دي. پوس په سیاست کې مداخله ردوي. د پوس وان میجر جنرال بابر افتخار د جنوري په 11مه وی خبري غونډه ته ویل
فوج خپل کار کوي،
پوس لګیا د خپل کار کوي سره لدې چې په داسې بی بنیاد الزامونو اندیښنې لرو، خو د پوز مورال لوړ دی. مونږ د دې تورونو هر وخت جواب ځکه نه ورکو چې صداقت پکې نشته. پوز د حکومت تر لاس لاندې اداره ده او حکومت خپل غبرګون خودلې ده. زه به دومره وایم چې د پاکستان پوز په سیاست کې مداخله نه کوي او نه یې ضرورت شته. نو باید سیاست ته ورټیل نه وهل شي.
سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے.
د 2000 کال په اکتوبر کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف تور پورې کړل چې په 2014 کال کې د د حکومت په خلاف د عمران خان د پلویانو د یو سل شپږ شورزو درنو پر مهال ترې د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال ظهیر الاسلام استعفا غوښتي وا خو ده رد کړه. ظهیر الاسلام چې له پوځه ریټایر شوی په دې اړه څه نه دی ویلي. پوځ هم د دې تور ځواب نه دی ورکړی. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې پوځ ورزره هم غږی دی خو دی د حکومت په چلولو کې بشپړه خپلواکي لري. البته نوموړي په حکومت کې تر راتګ مخکې بل دریځ درلود. پر انټرنیټ د عمران خان ګڼ ویډیو بیانونه شته چې هغه پکې وایي پوځي جنرالان دي د پاکستان په سیاست کې مداخله نه کوي. نو آیا اوس دا پالیسي بدل شوې او رښتیا هم پوځ د ملکي حکومت په چارو کې ګوتې نوہی؟ د پاکستان پر پوز د دوو کتابونو لیکونکي او د غنو مقالو لیکواله ډاکټره عائشه صدیقه وای د نړۍ هر وزیر اعظم ولسمشر یا بلکوم لړپوله چرواکي چې اسلام آباد تزي نو د پوز د مشر سره خامخا ګوري ځکه چې د هغې پوهنه نړیوال پوه دی چې دلته اصلي فیصله کوونکي څوک دي. هغې د جنوري په 14 مشال ریډیو ته ویل د پاکستان پوز به د دغه واک اختیار ساتلو لپاره هیڅکله په سیاست کې له مداخلې لاس وانخلي.
not involved in politics.
دا په بشپړه ډول درواغ دی چې د پاکستان پوځ په سیاست کې مداخله نه کوي. په یو ملک کې چې څلور ځلې مارشال لا راغلی وي او پوځ پکښې د قدرت خوند څکلی وي نو هغه به ولې پر شا کېږي؟ پوځ چې یو ځل په یو شي کې دومره په ژوره توګه ننوځي بیا یې وتل نږدې ناممکنه وي. اوس خو تر دې حده خبره رسېدلې چې د حکومت تر کنټرول ور اخوا حکومتولي هم کنټرولوي.
په 1940 کال کې جوړ شوی پاکستان کې د ملکی حکومت هیڅ یو وزیر اعظم د خپل کار قانوني موده څلور کاله نه ده پوره کړی. دوی لیوی یا بلې وجه له دندو لرې شوي دي. همداراز تر اوسه په دې ملکی پوځي مشرانو څلور ځله نیغ په نیغه کودتاوي کړي او د ملکی حکومتونو تر چپه کولو وروسته یې 3 کاله حکومت کړی دی. پخوانی لیفټنټ جنرال طلعت مسعود چې د پاکستان په پوځ کې د 40 کلونو لپاره په بیلابیلو دندو کار کړی وایي پر امنیتي ادارو ښکارا نیوکې دومره ډېرې شوي چې دوی مجبور دي ځان له سیاسته لرې وساتي. نوموړی چې د څو پوځي کودتاو په مهال هم په پوځ کې وو د جنوري په 14 مشال رېډیو ته وویل چې دا کار اسانه نه دی.
پوځ لګیا دی هلې ځلې کوي چې د خلکو په سترګو کې خپل تصور سم وساتي. د دې لپاره یې ځینې تدریجي کار پیل کړی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د اوسني حکومت سره د پوځ اړیکې ډېرې ژورې دي او د اوسني اپوزیشن سره یې ځکه تعلقات بیخي خراب دي چې هغوی پرې به بې ساري ډول نیوکې کوي. خدا هم وینو چې پوځ دریځ لري چې د ملک ګټو ته په کتو سره به فیصلې کوي. په دې معنی چې په کوم ځای کې او په کوم وخت کې څنګه مداخله ولري او په کوم وخت کې دا ضروري ده چې د ملکی حکومت لارښوونه وکړي.
د پاکستان په سیاست کې د پوز د مداخلې و مشهور قضیه اصغر خان کېستې. پخوانی ایئر مارشل اصغر خان په 1996 کال کې په سپریم کورټ کې د پټیشن په کولو سره ادعا کړې و چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI په 1999 کال کې په انتخاباتو کې د سیاستوالو اخیستلو لپاره هغوی ته پیسې ورکړې وې. دا ټاکنې پیپلز ګوند وګټلې او بېنظیر بټو وزیر اعظم شو. دغه مهال د پوز مشر اسلم بیگ او د جاسوسي ادارې ISI مشر اسد دورانی په بیلابیلو ټلویزیونی مرکو کې منلي چې دوی د پوز د خوخي د سیاستوالو سره کار کړی دی. په 2012 کال کې سپریم کورټ پریکړه کړې و چې دفاع وزارت او پوز دی په لوهغو پوخانیو پوزي افسرانو ته سزا ورکړي چې په سیاست کې د مداخله او د ټاکنو د نتیجو بدلولو لپاره پر رشوت ورکولو تورن دي. خدا کار تر اوسه لا نه دی شوی.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې د پولیو وایرس پر ضد ماشومانو ته د واکسین ورکولو مهم نن په څلورم ورځ هم دوام لري. په ټول هیواد کې تر 2.5 لک زیات کارکونکي په دې مهم کې برخه اخلي چې پکې یو هم سید ریک چې پکې د بلوچستان ځینې برخې هم دي. نوموړی دغلته د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د ګوزنوهلي یو تن صدیق ریکی سره خبرې کړې دي. نوموړی خپل هم د پولیو وایرس معذوره کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین نور.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په درو دېرش ضلعو کې د پولیو ضد کمپین نن څلورمه ورځ هم روان دی. په کوم کې چې به د څلورویشت لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. په دې کمپین کې د کوټ یو دېرش کلن ځوان صدیق الله ریکی هم برخه اخلي. څوک چې خپل هم په 1998 کې د پولیو وایرس څخه معذوره شوی دی،
هغه وخت دا پوهه دلته دونه نه وه چې دا پولیو مسله ورکوم چې دا معذوري ته انسان بچاوي. نو چیرې که دا انشاءالله دا رقم وای نو خلکو به ګرد ورکوي. دا خلکو نه پوهنه ده چې وای پولیو چې دا غزار دي. زه په ګارنټي درته وایم چې دا زما دوه بچان دي، الحمدلله دا دي ته وګوره، دا خپل نشانونه دي، دي ته زه پولیو ورکوم. زه خپل زندگی ته وګورم، ما خپل په زندگی کې د خپل د خواهش شاپینګ نه دی کړی، نه په کاروبار کې څوک ځان سره نه شاملې. ولې هغه دی وای دا معذور دي، ګاډي زه نسم چلولای، ریډي زه نسم کولای، د بل مزدوري زه نسم کولای، غلا زه نسم کولای.
صدیق الله ریکی وای چې دی په جسمانی توګه نیم سړی دی او د ټولنې سره وژه په وژه تګ نسی کولای.
کار زه نسم کولای، چې چور سم هغه ایسته مازوره ته کار نسی کولای، ته موږ ته چي نسی راوړل، نه بروالی کوي سي نه شي کولای سي. نو دا ست کم ته دا وینې زما تیای ز په ډیر سخت مشکلات سره ختم. نو د ګورنمنت سره ما دا گزارش دي زم ستي ور کریم، تاسو ما سره هلپ کوي، زم ستي سره هلپ کوم. انشاء الله پوره امید ان چې انشاء الله په 2022 شری انشاء الله د پولیو به اخري ختمه انشاء الله. کوم شنه دي چورکړی نه ته ضرورت اوس ان چې هغه ما وینې زو تم کته نور ک سبب دار کوم درته مازوره سي بیا به پر ډیر مشکلات سره ختم. نو ان چې ما سره ډیر هلپ کوي د پولیو په اړه خپل کښینان ته پولیو ورکي.
د نوموړي په وینا چې مازوري لوی خواري ده، په کار دی چې منډې او پلرونه و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
نو د ګورنمنت خواسته چې دی هغه پولیو کمپلین شروع کړی دی، په ټوټل پاکستان کې دا کمپلین شروع دی. نو زه دا کم خوند من څه دا گزارش کوم چې تاسو دا دوه کترې ضرور ورکړي. خدای نه خسته کې تنه ورکوي، سبب به دی چې لکه دا زه چې د دوه کترو د وځي زه خپل په ترانزیت ټیم کې کار کوم. اته ډیر سور پیز ماته نه خاط 15 کال کې چې پاته ډیر سور پیز لګیام، د دې لپاره لګیام چې خدای نه خسته دی نه دا نور دغه مازور سره لکه دا زه چې د دې جوړیدنسته اوس ته څنګه دا خبره چې کورونا علاج شته، د کینسر علاج شته، کم چې د مازورې د دې علاج نشته. خدای نه خسته کچیر دا پولیو تینی ور کوئی سبب دی ساسو بچانم دارازی.
د دوی ورده چې تیر کال په بلوچستان کې د پولیو وایرس څخه شپږشت ماشومان مزوران سوی دي، او حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې 15 ورځنی کمپاین کې دی مندي او پلرونه و خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هرو مرو ورکړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د پوز مشر د هغو هزارګانو له کورنۍ سره لیدلی چې په مچ خار کې وجل شي وو. د پوز د اماړیکو ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي چې جنرال قمر جاوید باجوا پرون د کوټې د یو ورځنی سفر پر وخت د غمجنو کورنۍ سره ولیدل. له دې پرته جنرال باجوا ته په یو غونډه کې د بلوچستان د امنیت په اړه هم معلومات ورکړل شول. یو لس هزارګان کانکیندونکي د جنوري په څلورمه نیټا وجل شي وو چې ذمہواری داعش وسله والی ډلې منلې وه. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین اور.
د ISPR په وینا چې آرمی چیف د هزاره قبیلې په یو غونډه کې هم ګډون وکړي او ویل چې د پاکستان ترقی او سباون د بلوچستان د پرمختیا سره تړلې دي، ځکه که په بلوچستان کې ترقی وي نو هغه به د پاکستان ترقی وي. د مچ د پیښ په اړه آرمی چیف وویل چې د انصاف ټولې تقاضې به پوره کیږي او د مچ په پیښه کې د وژل سوو کان کیندونکو خپلوانو ته به هرو مرو انصاف ورکول کیږي. د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR ویان میجر جنرال بابر افتخار په وینا چې د دورې پر مهال آرمی چیف په کوټه کې د فوج او افسرانو ته هم وینا وکړه او ویل چې ملک دشمنو ډلو په ځانګړې توګه و بلوچستان ته سترګې نیولې دي. د آرمی چیف په وینا چې د بلوچستان ترقی، استحکام، امنیت به یقیني ګرځوي. پر دې مهال ډایرکټر جنرال ISPR میجر جنرال بابر افتخار له لورې و آرمی چیف ته د فاق افغان او ایران د سرحدي پولې په اړه بریفینګ ورکړ ولسو او آرمی چیف ته په صوبه کې د امنیت چیلنجز او مشکلات په اړه هم معلومات ورکول شول. د دې څخه لمخه د جنوري په 9 نیټه وزیر اعظم عمران خان هم وکوټ تراغلی او د مچ په پیښه کې د وزل سو کان کیندونکو د خپلوان سره لیدلی وو. هغه وخت عمران خان تسلی ورکړې و چې حکومت په د مچ د پیښه اغیزمنې کورنۍ ایواز نه پرېږدي او د نوموړي په وینا چې کم ترګر د مچ په پیښه کې تورن دي هغه به هرو مرو په سزا ګماري. عمران خان په داسې وخت کې وکوټ تراغلی وو کله چې د مچ په پیښه کې د وزل سو کان کیندونکو مړي داغه تر تک څخه څو ساعته وړاندې و خاورته وسپارل شول، ځکه چې د دې څخه لمخه د ازاره قبیلې لوري مړو و خاورته د سپارلو څخه نه هیواز انکار شوی وو، بلکې دوی تر شپږو ورځو پورې د کوټ پر غربي بای پاس د احتجاج په توګه پر لته هم کړی او د مچ په پیښه کې د وزل سو کان کیندونکو مړي هم التی شو. کچم د احتجاج ختمولو لپاره د حکومت لخوا صوبایي او مرکزي وزیرانو څو ځله د پرلت وزایت ورغلی او د پرلت د برخوالو څخه غوښتنه کړې وه چې حکومت د دوی غوښتنې مني او دوی د خپل احتجاج ختم کړي. د دې خبرو وروستی پړاو د جنوري په 8 نیټه وسو، په کوم کې چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان، وفاقي وزیر علي زیدي او د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم خان سوري د پرلت د مشرانو سره خبرې کړي، کوم چې